مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې ګړی کې هرکلی وایم. دا وخت په پېښور کې درې بجې دي. دلته د پراګ په سټوډیو کې د غرمې 11 بجې شوې دي. په دې ګړی کې بیلابیل رپورټونه دراورو، د سیمې او د نړۍ له حاله مخبرو او د مشال مرکه هم د دې ګړی برخه ده. په روسي نیمه کې تاسو تخبرو، خو د دې هر څه تر مخه اول بوریوال کاکړ ته ورځو او له هغه نه د دې وخت تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، وسلوال طالبانو هغه 15 پاکستانی عسكر وژل دي چې په تیر میاشت کې له ټانک څخه تښتول شوی وو. د پاکستان سمندري امنیتي ادارې د هند داسي یو دیرش کب نیونکي نیولې دي چې په عرب سمندرګي کې په پاکستاني حدودو ورګټ شوی وو. او د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې پر دې باس کولو تر غونډیږي چې په شام کې د خپل څارونکو ماموریت پسې اوږد کې او کڅنګ. اوس بشپړ خبرونه. وسلوال طالبانو د فرنټیر کانسټیبلری هغه 15 عسكر وژل دي کوم چې د تیر میاشتې د 28 او 30 نیټې په منځنۍ شپه د ټانک له ملازی سیمې څخه تښتول شوی وو. وسلوال طالبانو یو داسې ویډیو مشال ریډیو ته لیږلې په کوم کې چې عسكر پر مځکه ناست دي او یو وسلوال طالب د دې عسكرو له صوبیدار بهاور خان څخه پښتنې ګرویژنه کوي. له هغه وروسته د عسكر په قطار کې ودرول سي او د دوی وشاته ولاړ یو کس چې ندیم عباس نومیږي او په اردو ژبه خبرې کوي وای چې دوی دا عسكر په خبر ایجنسی کې د خپل ملګرو په بدل کې وژني او بیا 15 واړه یو په یو ووژني. په پېښور کې د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ مجید مروت وای چې دا کسان له افار سیمې څخه تښتول شوی وو. نو دوی د هغه ځای د پولیټیکل انتظامیه له چارواکو سره په تماس کې دي، خو د هغه په خبره تر دې دمه هیڅوک هم نه دی نیولی. وسلوال طالبانو تر دې وړاندې هم د فرنټیر کانسټیبلری عسكر تښتولي او په ورته ډول یې وژلې دي. د پاکستان سمندري امنیتي ادارې نن وویل چې د هند داس یو دیرش کم نیونکي نیولې دي چې په عرب سمندرګي کې په پاکستاني حدودو ورګټ شوی وو. د ادارې چارواکي وایي چې له دې کسانو سره 44 کښتۍ هم نیولې دي. یادې سوي ادارې په یو بیان کې وویل چې دا هندي کب نیونکي پرون یعنی د شنبې په ورځ نیولې او د پښتنو ګرویژنو لپاره یې د پاکستان پولیسو ته سپارلې دي. پاکستان د دې میاشتې په پیل کې هم داسې 190 هندي کب نیونکي له سزا تیرولو وروسته خوشې کړي وو چې د پاکستان په حدودو کې نیول شوي وو. 360 هندي وګړي چې زیاتره یې کب نیونکي دي لا هم د پاکستان په زندانونو کې پراته دي. په بلوچستان کې له ډېرې مودې وروسته واورې اورېدلې چې یو شمېر لارې بند کړې دي. د بلوچستان د مرکزی ښار کوټي په ګډون پر یو شمېر نورو سیمو لکه چمن، پشین، زیارت، خانوزی، کانمترزی او توبا زکزی له پرون غرمې د واورې اورېدل پیل شوی وو. چارواکي وایي چې د چمن او کوټي ترمنځ لوی لاره د کوژک په غرونو کې او همدا ډول له کوټي څخه کراچۍ ته تلونکې لاره د بلوچ میشتې سیمې مستونګ په لک پاس کې بند شوې ده. د دې ترڅنګ د صوبې په پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې بارانونه هم شوي دي. د فرانس د دفاع وزیر جیرارد لانګ وینن وویل چې رپار په روان اونۍ کې په افغانستان کې وژل شوي فرانسوي پوځیان د طالبانو د یو داسې غړي لخوا وژل شوي چې په افغان ملي اردو کې ورګټ شوی وو. جیرارد لانګ وویل داسې شواهد شته چې دغه تن یو طالب وو چې د ډېرې مودې راهیسې په افغان پوځ کې وردننه شوی وو. هغه وویل
J'espère que la prévôté qui
زهیل لرم هغه چاته به چې د دې موضوع په اړه تحقیقات کوي ټول معلومات برابر کړی شي. د غراز د دې لپاره چې د دې پیخي په انګیزه باندې پوشي له دغه قاتل سره د لیدو اسانتیا هم ولري. په دې خاطر چې د دې عمل بهیر تعقیب کړو غواړو چې په دې سره دا معلومه کړو چې آیا دا یو فردي عمل و، آیا په دې کې له بهر څخه هم لاتړ موجود و.
جیرارد لانګوی پرون کابل ته ورسېدی. د نوموړي تر رپورټ وروسته به په پریکړه کېږي چې آیا فرانس به تر 2014 کال مخه خپل سرتیری له افغانستان څخه ایستل غواړي او کنه. د ایرانی رسنیو رپورټونه وایي چې یو ایرانی کښتۍ چې 22 مسافر پکې سپاره وو نن په خلیج فارس کې ډوبه شوې ده. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا وایي چې په دې 22 مسافرو کې 9 ژغورل شوي دي خو پاتې 15 لا هم بې درکه دي. په دې رپورت کې د حادثې لامل نه دی ښودل شوی، خو دا ویل شوی دی چې دا کښتۍ د هرمز له تنګي څخه د ایراني بندر عباس پر لور روانه وه. د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د ژغورونکو ډلو هڅې پیل کړي دي. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې پر دې د بحث کولو لپاره له یو بل سره ویني چې آیا په شام کې د خپلو څارونکو ماموریت وغځوي او کنه. عربي ټولنه به د میشن د غځولو، پیاوړي کولو او یا د ختمولو په اړه تر پریکړې کولو وړاندې په شام کې د یو میاشتې میشن په اړه پر رپورټ بحث کوي. رپورټ وایي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به وغواړي چې په شام کې 1015 څارونکي وساتل سي، خو ورته به نور واک او طاقت ورکړل سي. تنقید کوونکي وایي چې دا میشن په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅون پر مهال له لسو میاشتو راهیسې د روان تشدد په ختمولو کې پاتې راغلی. ملګري ملتونه وایي چې په دې تشدد کې تر 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر انتخاباتي کمیشن وایي چې اخوال مسلمین ګوند د مصر په پارلمان کې 40.18% سیټونه ګټلې دي. د پارلمان انتخاباتو د حتمی نتیجو د اعلانولو پر وخت کمیشن ویلي چې د ازادي او انصاف نامه ګوند په اسمبلی کې 215 سیټونه ګټلې دي. په دې کې محافظه کار سلافي ګوند النور پارټي پر دویم نمبر ده چې 121 چوکۍ ترلاسه کړې دي، او وفد پارټي پر دریم نمبر ده چې 9% سیټونه ګټلې دي. د خبرونو پای.
له بوروال کاکړ څخه مو خبرونه واوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د زینو نور رپورټونو ترڅنګ مهم رپورټونه دادي. افغان ولسمشر حامد کرزی تکرار او ټینګار کړی چې د طالبانو سره خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وشي.
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت.
په کوهستان کې خلک د هسپتال د نه موجودیت څخه شکایت کوي.
دلته یو څوره د مخکې داسې یو کیس شوی چې یو ماشوم غښت یو، او هغه چې مونږ د پاتراک هسپتال ته رسو، هلته ډاکټر نه و، بیا هم چې شرینګل ته رسو نو په لاره لاره کې هغه سا ورکړو. د دې په ځای کې دلته چېرته ډاکټر موجود و، نو هغې ته بر وخت هغه فرسټ ایډ چې کومې هغه ورته ملاو شوی و، کېدی شي د هغې ژوند بچ شوی و.
او د مشال مرکه کې دا ځل د مشهور لیکوال، شاعر او څېړونکي همیش خلیل خبرې اوري.
پښتو ژبه چې کومه ده، دا په سکولونو کې لازمي کوي، بل دا سرکاري وګرځوي، حکومتي ژبه کوي.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لومبي رپورټ ته ورزو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارګرسمن له افغان ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي. هلته افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې بهیر یو افغاني عمل دی. د ګراسمن له سفر سره د پاکستان د مخالفت له کبله د سولې د خبرو اترو په اړه ځینې اندېښنې هم پیدا شوې دي. د نوموړي د سفر په اړه له کابل د حمید مومند رپورټ اورو.
مارک ګراسمن د شنبه پر سهار کابل ته راورسید او د ورځې په پای کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر کرزی له ګراسمن سره تر خبرو مخکې د هیواد د ملي شورا د دویم تقنیني کال د پرانیستلو په مراسمو کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر یو افغاني بهیر دی.
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی. هیڅ پردی هیواد یا نهاد د افغانستان د ملت د دې حق مخه نسی نیولای.
افغان حکومت که څه هم په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر لپاره نسلو سره موافقه کړې، خو ویلې ده چې د خبرو ملاتړ به هله وکړي چې مشرې افغان لوري ته وسپارل شي. خو د ګراسمن له سفر سره د پاکستاني مشرانو مخالفت له د بهر سره د پاکستان د همکارۍ په اړه ځینې اندېښنې زیږولې. د سولې عالي شورا له د بهر سره د پاکستان مخالفت نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان په زیان هم بولې. ګراسمن افغانستان او سیمې ته د سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د ځینو رپورټونو له مخې ټاکل شوی تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ اصلي خبره پیل شي. د ځینو امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی ښودل شوی ویل شوی چې په دې خبرو کې به چې د سولې د خبرو مقدمه بلل کېږي د افغان حکومت ځینې چارواکي هم برخه واخلي، خو دا هغه څه دی چې نه افغان حکومت او نه هم امریکا ورباندې کومه رسمي تبصره کړې.
د حمید مومن پر رپورٹ کې مواردل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګراسمن له افغان حکومت سره په دې هیواد کې د سولې د خبرو اترو لپاره په کابل کې دی. د پیو بیان کې ویلي امریکا تر خپل وسه په دې هیواد کې د پخلاینې د داسې عمل ملاتړ کوي چې مشري په خپل د افغانانو په غاړه دی. دا خبره په داسې وخت کې کړې چې افغان ولسمشر حمید کرزی اندېښمن دی چې د دوی حکومت به له طالبان سره د خبرو اترو په وخت څنډې ته کړل شي. بروال کاکړ په خپل رپورټ کې دا څرګندل چې له طالبان سره د خبرو لپاره د افغانانو مشري څومره مهمه ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمین کابل ته تاګ له هغه څو اونۍ وروسته دی چې طالبانو د امن لپاره د خبرو اترو په مخه په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو اعلان وکړ. سیاسي شنونکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن مارک ګروسمین د دې لپاره کابل ته لیږلی چې له طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې پر سو پرمختګونو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وغږیږي. مارک ګروسمین کابل ته لرسیدو وروسته په یو بیان کې وویل چې امریکا تر خپل وسه په افغانستان کې د پخلاینې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري په خپل د افغانانو پر غاړه وي. خو د رپورټونو له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه اندېښمن دی چې د هغه په خبره له طالبانو سره په خبرو اترو کې بدای څنډې تکړل سي. په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې دا څومره مهمه ده چې د امن د خبرو اترو د بهیر مشري په خپل افغانان وکړي. نصرالله ستانکزي راته وویل
بهرنیان باید په دې مسأله کې مرسته وکړي، نه دا چې د خبرو اصلي پراپرټي او مالکیت دوی خلاص کړي. اساسا دغه ستونزه د افغانستان ستونزه ده. بالفعل په افغانستان کې یو حکومت وجود لري او د دې حکومت په وړاندې نور مسلح کسان یا طالبان جنګېږي. زه فکر کوم چې د دواړو لورو لورې مشخصې دي، یعنې په دې معنا چې یو خواته حکومت ده بل خواته طالبان دي. په دې اساس دا جګړه که چېرې امریکایان وایي چې د امریکایان جګړه ده، نو د امریکایان دې په مسؤلیت سره دا خبرو وکړي. په هغه صورت کې بهنه دا هېواد ونشي کېدای چې ورته وایي چې دلته جګړه د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې ده. دا نو په دې معنا ده چې بیا امریکایان په خپل سر راغلي او دلته جګړه شروع کړي.
د طالبانو لخوا داسې هم ویل شوي چې دوی له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې اترې کوي. دا چې که طالبان پر خپل دې دریځ ټینګار وکړي نو به یې پایلې څه وي؟ یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی
زه فکر کوم که چېرې طالبان وغواړي چې یوازې له امریکایانو سره وغږېږي او افغان حکومت په کې یو خواته شي، فکر نه کوم چې بیا په افغانستان کې سوله راشي.
تمه کې دا چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمین به اسلام آباد ته هم سفر وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر په وینا دوی د مارک ګروسمین پاکستان ته ورتګ د هغې په خبره تر یو ښه او مناسب وخت پورې ځنډولې دي. مارک ګروسمین په داسې حال کې د سیم په سفر دی چې پاکستان له هغه وروسته له امریکا سره خپلو اړیکو ته له سره کتنه کوي چې د نومبر پر 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو په یو هوایي برید کې د پاکستان 24 عسكر ووژل سو.
د بوروال ککړ رپورټ مورید اوریدونکو رویټرز خبري اژانس لیکلي افغان ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار ډلې پلاوي سره د سولې خبرې اترې کړې دي. بل په لو امریکا وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسولو او د سولې په خبرو اترو کې مرسته کوي. ګلایاز نور تفصیل لري.
رویټرز خبري اژانس لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خالی په ورځ ویلي د یاغي ډلې حزب اسلامي له پلاوي سره د امن خبرې اترې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس تر مخه دا خبره ښایي چې ولسمشر حامد کرزی د سولې په روانو خبرو اترو کې خپل اختیار ترلاسه کول غواړي. سو ونې وړاندې طالبانو امریکا او نور هیوادونو سره د امن خبرو اترو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو وړاندیز کړی وو. بیا ولسمشر کرزی په دې خبرې ټینګار کړی وو چې باید افغانستان د دې خبرو اترو مشري وکړي او دا خودل غواړي چې دوی کولی شي چې طالبان په دې بهیر کې شامل کړي. خبري اجنس لیکي دا ګامبا په افغان ولس کې غیر مقبول وي، خو حامد کرزی خپل اختیار او په خبرو اترو کې واک ترلاسه کول غواړي. خبري اجنس لیکي افغان ولسمشر د پارلیمان د ژمي لومړی غونډې ته وینا کې ویل په دې رستو کې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ډلې له پلاوي سره خبرې ترې کړې. حزب اسلامي یو یاغي ډله ده کوم چې د طالبانو په شان د بهر ملکیانو او د افغان حکومت پر ضد دي. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه په خبرو اترو کې خپل دریځ ډېر په دوستانه او ورورولۍ انداز کې وړاندې کړو او امید لري د دې خبرو اترو به ښه نتیجې رابرسېره شي. خبري اجنس لیکي د 1990 کال لومړیو کې ګلبدین حکمتیار د هغه وخت ولسمشر برهان الدین ربانی حکومت مخالفت کړی وو او د کابل جګړه کې برخه اخیستې وه چې زرګونو کسان پکې وژل شوي وو. ګلبدین حکمتیار په 1990 کال کې افغانستان پرېښودو او د دې وروستو ځای ځایګی معلوم نه شو. خبري اجنس لیکي د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن وایي د افغانستان جنگ ختمولو او د امن خبرو اترو کې په مرسته ولاړ دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د افغانستان په سفر تللی د فرانسې د دفاع وزیر ویلی هغه افغان پوځي چې څلور فرانسوي سرتیري وژلي د طالبانو سړی وو. په دې اړه رضوان مراد ریپورت لري.
د فرانسې د دفاع وزیر وایي هغه افغان سرتیری چې د جمعې په ورځې څلور فرانسوي سرتیري مړه او شپاړس نور ژوبل کړه د طالبانو لخوا ګمارل شوی و. جیرات لانګوی چې د فرانسوي عسکرو له وژل کېدو وروسته په یو بیړني سفر افغانستان ته تللی، تېره ورځې په کاپیسا ولایت کې د خپلو ځواکونو په اډه کې ویل حمله کوونکی سرتیری له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو لخوا ګمارل شوی و. د فرانسې خبري اژانس د ښاغلي لانګوی په حواله وایي یو شکلن کس چې له برید وروسته نیول شوی دی عبدالمنصور نومیږي او له دې نه وړاندې چې په افغان اردو کې شامل شي ښکاري چې پاکستان ته هم تللی و. د فرانسې د دفاع وزیر وایي
J'espère que la prévôté qui est chargée d'instruire
دوی زهیل لرم هغه چاته به چې د دې موضوع په اړه تحقیقات کوي ټول معلومات برابر کړی شي. دغه راز د دې لپاره چې د دې پیښې په انګیزه باندې پوه شي له دغه قاتل سره د لیدو اسانتیا هم ولري. په دې خاطر چې د دې عمل بهیر تعقیب کړو غواړو چې په دې ځای سره دا معلومه کړو چې آیا دا یو فردي عمل و، آیا په دې کې له بهر څخه هم ملاتړ موجود و. د فرانسې د دفاع وزیر ویلی عبدالمنصور د دوه میاشتو راهیسې په کاپیسا کې د فرانسوي ځواکونو په اړه کې و. په عین حال کې د فرانسې د دفاع د وزیر او نورو لوړ رتبه مقاماتو له وروستیو څرګندونو او د افغانستان په اړه د اوږدمهالو ژمنو داسې څرګندېږي چې دا هیواد نه غواړي له افغانستان څخه له وخت نه مخکې خپل ځواکونه وباسي. دا په تېرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د افغان سرتیرو لخوا فرانسوي سرتیري وژل کېږي. په افغانستان کې فرانسوي سرتیرو ته دا وروستۍ مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلی چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه د پاسه درې میاشتې وخت پاتې. فرانسه په افغانستان کې شاوخوا 3600 سرتیري لري چې له 2000 لومړي کال راهیسې دوه اتیا عسکر په بمی چودنو، وسلوالو نښتو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. د فرانسوي مقاماتو په وینا د 2012 کال تر پایه پورې به په افغانستان کې د فرانسوي سرتیرو شمیر 3000 ته راټیټ شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، امنیتي چارواکي وایي د پاکستانی طالبان لخوا دغه 15 اف سي سرتیرو چې څه مود وړاندې تښتولي وو د وژنې نوې خبره شوې ویډیو به د دوی مورال کمزور نه کړي. دوی وایي د امنیت دروستلو لپاره به خپل کوششونه همداسې جاری وساتي. سیلاب مسعود پی رپورټ لري.
مشال ریډیو ته د طالبانو د لوري نه رالېږلې یوه ویډیو را رسېدلې ده چې په کومه کښې د تېرې میاشتې د 22-23 نېټې په منځنۍ شپه د ټانګ سیمې ملازی نه د فرنټیر کانسټیبلري 15 تښتولیو سرتیریو د ویشتلو وژلو منظرکشي شوې ده. په ویډیو کښې سرتیري په مځکه ناست لیدل شي او کلاشنکوف په لاس یو طالب د دوی مشر صوبېدار بهاور خانه پښتنې ګوژنې کوي. بیا دا ټول سرتیري لاس تړلي په قطار کښې ودرول شي او د دوی شاته یو طالب ندیم عباس چې په اردو ژبه کښې خبرې کوي وایي چې دا کسون میش په خبر ایجنسۍ کرمنا کښې د خپلو 12 ملګریو په بدل کښې وژنو او بیا یو وولي. دا دې ویډیو په باره کښې چې مشال ریډیو په پېښور کښې د فرنټیر کانسټیبلري کمانډنټ مجید مروت سره تماس ونیوه هغوی وویل
تاسو سره داس خو څه گرفتاریان اعلان دي سوي خپل فورس ته مو دغه ده چې مورال موهایده انشاءالله موږ نور کوشش کوو چې بیا داسې واقعاتو تدارک وسي بیا نه وسي انشاءالله الرټ یو ورته.
په دغه الرټ کښې د قبایلي امنیتي چارو پخوانی سکتر بریګیډیر محمود شاه په دا رنګ ږغېږي.
دا زما په خیال داسې ډېر څه عناصر راغلي دي چې په شمالي وزیرستان کښې خاص کر میرلي تحصیل کښې او دا چې کوم دي نو لکه پنجابیان هم پکې هم دي. زما په خیال دا ویډیو داسې خول او هغې کښې پ چې څه څه کړي دي نو دا خو یو غلط خبره ده خو دا لومبی ویډیو نه ده. دغسې د طالبانو هم نورو ویډیو جاري کړي دي او بنیادي مقصد د دا وي چې دي دهشتګردي یا دهشت چې کوم دی نو هغه خلکو زړونو کښې واچي.
یاد دې وي چې د فرنټیر کانسټیبلري د سرتیریو تښتولو وژلو پړه اول هم طالبانو قبوله کړې وه چې د کومو مړي د قطبي وزیرستان سره نږدې د اورګزی ایجنسۍ په سیمه سپین ټل میامیخیل کښې موندلي شوي وو.
اوریدونکو تاسو د زمونږ همکار رپورټ اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بعد فروری په میاشت کې د روس په سفر زی او د رپورټونو تر مخې د روس ولسمشر به پاکستان ته هم هغه ته به د رسمي بلنه ورکوي د پاکستان د سفر. د پاکستان او د روس د دې نوو اړیکو په اړه ګلایز رپورټ لري.
د پاکستان مطبوعات وایي د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار به د فروری په میاشت کې د روس سفر کوي او ولسمشر دیمتری میتیدیف ته به د پاکستان د رسمي سفر بلنه ورکوي. کچری د روس ولسمشر د پاکستان بلنه قبلوي نو دا به لومړی ځل وي چې د روس ولسمشر به د پاکستان سفر وکړي. اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وایي روس سره د خرابو اړیکو یو وجه هند وه چې اوس ختم شوې ده.
پاکستان اور رشیا درمیان تعلقات
پیخور کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان مشال ډیو سره د پاکستان او د روس ترمنځ د خراب اړیکو پر شا خبري بیان کړي.
پاکستان او روس دواړو آپس کې تاریخي طور باندې د باهمي جګړې یو بنیاد هم موجود نه و. د تعلقاتو خرابې صرف تعلقات یو ټیم کې خراب شوی او هغه د دریم خبرې باندې افغانستان باندې زموږ تعلقات خراب شوی او هغه نه کړه شوروي اتحاد او تو نو بیا له جواز پاتې نه شو چې زموږ او د
ڈاکٹر سرفراز خان په خبرو کې زیاته کړه چې روس له پاکستان سره په مختلفو پروژو کې ډیره زیاته مرسته کړې ده او کچري د روس ولسمشر یا وزیر اعظم د پاکستان رسمي سفر کوي نو دا به د هیواد او د سیمې لپاره غوره خبره وي.
بلا زمانه نه دیو دا چې روسي صدر یا وزیر اعظم مونږ ته راشي کافی مو دی نو دا چې ایناره باندې کرل تیروانه دا ډیره خبره ده او که پوتین سے یا میدویدیف سے دواړو کې څوک هم پاکستان ته رالو نو د باهمي تعلقاتو کې به اضافه وي. ځینې خلک دیتا د افغانستان د معاملو د لاسه هم ګوري او دا وایي چې کله د پاکستان د ناټو سپلای بنده کړې ده نو هغه د لاسه چې دی اوس روس سره نږدې کیږي. ناټو په خو روسیان به هم لاره ورکوي پاکستان به هم چرته بهانه کړي د سپلای خو پاکستان او روس د تعلقاتو مضبوطیا ضروري ده. روس جو دوی طاقت دی د خطه نو دې لپاره دا دوره ډېر نیک فال دی.
له روس سره د پاکستان د اړیکو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد له امریکا سره د تیر کال د نومبر تر پیښې وروسته چې سلریش پاکستانی سرتیری وژل شوی وو اړیکې خرابې شوې. ځینې کارپوهان وایي پاکستان په سیمه کې نور هیوادونو سره اړیکې پر ځای کول غواړي خو پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وایي د امریکا به په دې اړیکو هیڅ اعتراض نه وي. پاکستان ته د روس لخوا د اقتصادي او سیاسي ګټو په اړه ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه.
پاکستان له ډېر زیات ګټه زکوي چې پاکستان کو پایپ لاین جوړوي کده ترکمنستان نه او کده ایران نه. دا ټکنالوژي روسانو سره شته دي. امریکایان چې دي هغه د ایران نه پایپ لاین نه غوړي چې پاکستان راولي نو بیا چې مولک څوک مدد پکار وي نو هغه به روسان نه خامخا چې هغه به جوړي دا هغه په دې کارونو کې تجربه شته ټکنالوژي سره شته دا ټول سره شته. او ان علاوه سیاسي طور باندې پاکستان چې د دوړ ملکونو سره چې کروس دې کچین دې دا د علاقې لوی وادونه دي. افغانستان معاملې باندې هم پکار دا ده چې پاکستان چې ډېر د روس سره او د ایران سره او چین سره او هندوستان سره ټولو سره داسې یو انډرسټینډینګ وي چې افغانستان کې څه کېږي. بلکې دا د خطې ملکونه دي. امریکا یا ناټو خو د خطې خلق نه دي. دا خو به اوزي یا لاړ به شي نو دا چې ښه پاتې شي که خراب پاتې شي دلته به دا خراب کوي.
تیر کال د مئی میاشت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د روس سفر کړی و کوم چې په اووه دېرش کالو کې د پاکستان لومړی ولسمشر و چې د ماسکو سفر یې وکړو. په دې وروستیو کې د روس فوج مشر کرنل جنرال الیگزینډر پوسنیکوف د پاکستان سفر کړی و کوم چې د کارپوهانو په نظر د اړیکو پر ځای کولو په لړ کې لوی پرمختګ دی.
ګلاز مورد اوس هم د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د کوهستان خلک وایي هلته هسپتال نشته.
د ضلع دیر لری پرتا سیمه دیر کوهستان چې د دیر خاص نه 55 کیلومتره لری ورخاته طرف ته د زرګونو خلقو د اوسېدو اړیزه سیمه ده. دغه سیمه کې بهار نومي کلی چې د 15,000 نه سیوا آبادی لري. مقامی اوسېدونکي وایي چې د هسپتال یعنی روغتون اسانتیا نه لري او له وجې د بهار کلی په شمول خواوشا یو شمېر کلی چې پکې پریکوټ، پتراک، سمیر او نور کلو په زرګونو خلق شامل دي د هسپتال نشوالي له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ دي.
رحمان دے اور دلتا چلی پنجہ زر آبادی دا اوس تو پاکستان دا زادیدو دریش پہ تکارا پس دلتے یو ڈسپنسری منظور شوا غریز علاقہ دا کنگل دے یخپندونا دے خلق خوگی جی دلتا یو سور دی مخی دا سی وکیس شوی چی و ماشون غخت دیو او غچی مونگ دا پاتراک اسپتال ترساو ال تا ڈاکٹر نو بیام چی شرنگل ترساو نو پا لارا لارا کیا غیر ساور کو دا دے پا دے چی دلتا چیر تا ڈاکٹر موجودو نو آغی تا بر وقت اگا فرسٹ ایڈ چی چمی اگا بورت ملاو شگو چی دیش چی دا غیر جون بچ شوی ہو
زمانم شمشی خان دے پیشے پہ لحاظ استاد مود ڈیلیوری بداغا کہ زموں سے دہلی چوین علاوہ چاہا رشتی پاترا کے منت ملاوے گی دین علاوہ منت ڈاکٹر درد اسپتال نہ علاوہ بل جتنا ملاوے گی نجی دادا چار گھنٹوں والا تین گھنٹوں لارا دا چکم ڈیلیوری در ترسو نہ بلڈنگ دو جنا اکثر کی سنے سکی سے پلار کے حالات پوچھے
اسپتال نشوالی پہ اڑمو چکلا دا محکمہ صحت ضلع در مشر ڈاکٹر ہدایت الرحمان سخا پختن اکڑا نخاغلی اویل چی دی سمو کے ڈاکٹران سوکے کولتا راضی کی گی نہ او لوجے تردے دما الس زپلے کی گی
تاسو د نیاز احمد خان رپورټ اوریدونکو د خبر پښتونخوا په کوز دری کې وسیمه ده چې تالاش نومیږي. دلته د ګمبد کله لرغونی ودانۍ دي چې تاریخي حیثیت لري خو اوسېدونکي یې وایي چې د غلطه ورته خطره پېښه ده دې ودانۍ ته. شنواز ترکزی په رپورټ لري.
د کوزدیر په تلاش سیمه کې د ګمبد قلعه زړې او تاریخي ودانۍ د حکومت د بېغورۍ له وجې ورو ورو په ختمېدو دي. د ګمبد په آثار قدیمه کې یو ماڼۍ چې د درې په منځ کې جوړه ده درې اړخونو ته د حفاظت پوستې او په سویلي اړخ یې ژوروالې دي. د ځای اولس په وینا پوستې د حفاظت لپاره جوړې وي ځکه چې په درې اړخونو یې د غرونو دنګ دنګ سکې دي چې چیرته برید کوونکي ماڼۍ ته ونه رسیږي. د ګمبد کلی د اوسېدونکو ګل بهادر په وینا دې ځای کې پخوانی سکې او سیزونه هم وتلي وو.
هغوی چې کوم ایکسکویشن کړی دی لکه تقریبا د نن 35 سال مخکې هغوی ته چې کوم دغه راغلي دي کاینز راغلي دي یا ورته چې کوم د سکلپچر راغلي دي نو هغه تقریبا د اندوشای سره بیا تعلق ساتي بودا چې ورته عمل ویل کېږي او بعضې چې کوم دی لکه مدلې چې کوشان پکې هم چې کوم دی لکه شاید ورځې میلاویږي چې د هغوی د اندازې مطابق خو بهرحال ډېر سکلپچر چې ورته وي او ډېر کاینز چې ورته وي دا اندوشای پیریډ دی.
د معلوماتو ویبپاڼې ویکیپیډیا کې لیکل شوي د کوشان دور یو نیم سل کاله قبل از مسیح خودلی شوی دی او کله چې د ګمبد قلعه ننداره وکړی شي د انسان په ذهن کې داسې خاکه جوړه شي چې ګنې دې ځای کې چیرته مهم حکمران یا دفترونه وو. ګل بهادر چې د راتلونکو سیلانیانو محکمه آثار قدیمه او بیا د تاریخ دانانو سره خبرې کړې دي او هغه وایي دا ځای په خپل وخت کې ډیر زیات مهم وو.
ځکه چې د بیک سیټ ته کوم نشاته د پروټکشن لپاره چې کوم نه امپورټ شته د دې نه به ایست او ویست د حفاظت لپاره ځان له ځانه فوټ سي دا غو مقصد دا و چې لکه دې حکمران چې کوم نه لکه هو تحفظ وکي به د دې فرنٹ چې کوم نه هغه تقریبا 1000 فوټ سمثینګ چې کوم نه لکه دا په کوم لږ په جوړ والی سره دی په هغه ټیم کې چې کوم لکه جنگ او جدل او حمله ور بو هغه لکه د لاندې نه نشو خته ممکن ده کنه چې دا خو 1000 کې کوم دی لکه دی هایټ ته او درې وانه طرف ته کوم دی د تحفظ د پاره چې کوم دی لکه به ځان له ځان خپل فوټ سو د اخل په بنیاد باندې کوم دی ویل کیږي چې بده کې کوم دی حکمران پدې شوی دی.
علي رحمان هم د دغه سیمه اوسیدونکو دی او هر هغه تن سره مرسته کوي چې دی آثار قدیمه له ورزی هغه د دې معنی پر اړه د پوهانو نه پختل دي او دا معلومات یې راغون کړی دي.
دلته وایي چې وخزه واغه به حکومت کو د کشمیر پورې تقریبا بارامولا پورې د تاریخ ته جیر هغه بدلته حکومت کو نو دا دغه معنی و بدلته وسیدا دغه پوه چې هغه په دې چونه په دې چونه کې پروتو بر په دې کې بل یو د بشقلا معنی یو چې بر په دې د دلوي پر سر د دې پازيتي چوکې نه وي
او کوم محل مو چې د چکدری میوزیم د چارواکو سره خبرې وکړي نو د هغوی په وینا دا اثر زکه خراب شي چې په ملکن ډیویژن کې د آثار قدیمه د محفوظ ساتلو قانون نه وو او یو ځای اوسیدونکو شیر امین د حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
خوانه زور تاریخ د کلیا ثقافت دغه پاتې شي روغ چې په دې مون خوشاله کنه دا غزاره د نیکونو د وختونه د آبادی را روانې ور نیکونو د وختونه دا روډې تسای شي خلک ولا سیل لذي د کلی ترخی به کی کنه.
اور دن کو تاسی زموږ همکار وارد چې د ګمبد کلا په اړه تاسو رپورت دراورو غلطه د سیم خلکو ویل چې د غلطه د کلا ته او د سیمې ته ځنی خطرې موجود دي. اور دن کو اوس هم تاسو ته معلومه ده چې مشال ریډیو ډاٹ کام او باندې هم زموږ خبرونه اوریدل شي. نو کچیرته غواړی غلط لاړ شي نو زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې هم اوریدل شي او زمونږ په خوانی خبرونه چې دی هغه هم غلط اوریدل شي. د دې درڅنګ زموږ ځینی رپورټونه هم شته دي، تحصیل ته لوستل شي، ویډیوګانې دي هغه هم کتل شي، تصویران هم کتل شي او موږ ته خپل نظر هم راکول شي. درې نیمې بجې کېدونکې دي او بوروال کاکړ هم په سټوډیو کې دی. راځي چې دا غنه د خبرونو سره ټکی ور
سلوار. طالبان هغه 15 پاکستانی عسکر وژلي دي چې په تیر میاشت کې لټان څخه تښتول شوی وو. د پاکستان سمندري امنیتي ادارې د هند داسي یو دیرش کب نیونکي نیولې دي چې په عرب سمندر کې په پاکستاني حدودو ورګډ شوی وو. او د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې پر دې بحث کولو تر غونډیږي چې په شام کې د خپلو څارونکو ماموریت پسې وغځوي او کڅنګ.
له بوروال کاکړ څخه مو د خبرونو سرټکی واردل. اوریدونکو، لکه مخکې مو چې درته ویلو وو، د مشال مرکه درورو همیش خلیل سره زموږ همکار خالد خان په پېښور کې مرکه کړې. راځي چې وایو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن په مشال مرکه کې موږ سره د پښتو ادب او پښتو ژبې نوموړی شاعر، ادیب او څېړنکار همیش خلیل صاحب دی. د هغې نه بعد د هغې د ژوند په حقله، د هغې ادبي خدماتو په حقله او بیا د هغې خیالاتو په حقله تپوسونه کوو. همیش خلیل صاحب، که دا مراته وې چې تاسو دا سات څه عمر دی؟
یاره دغه وخت کې خو زما عمر چې ګوره کنه یو زر نه سو دیرش کې پیدا شوم په 1 اپریل باندې. نو خپل حساب کې دیرش یو شو نو اویا شو او یو د 2 مز دار روان دي. دوه اتیا يم زما کال عمر روان دي.
همیش خلیل صاحب، دا سات تاسو په پیښور کې اوسېږي، تاسو پلانونه ټاټو به یا تاسو کوم دي دیږي دلی به کوم کام سره تعلق لري؟
د پیښور په مشهور کری برتا کال کې پیدا شوم. خو زمو مشران چې کوم دي، اغه د افغانستان کې د جلال آباد سره میرزا خیل نوم یو نو آغا سمودا خدا سے عمر خو بیا زه بیمار شو، او چې بیمار شم نو آغا بیماری چې کما آغا ډیر طول خوړو، نو په آغا وجه باندې ما مجبورانه سبق بیا پری خو بیا داخل نشم. نو لسم می پاس کړو، آغا زمانہ کې بچ چا لسم پاس کو، نو خامخه کلرک با برتی کېدو. نو ما هم کوآپریټو سوسایټی یو دفتر چې په آغی کې درخواست ورکو، په آغی کې ز کلرک واخښتم. نو دا نو کری نه زما خو خنه شو، نو بیا ما دا چلو کو چې پی ایف کنه دی کی کلرکانو ضرورت پیښ شو، اشتہار چاپ شو، الته لاړم ټیسټ اوټ دغه می ورک انټرویو می ورک، ماغه کې ز پاشو ماغه بیا الته ولګیدم. بیا چلته ولګیدم خپل تک ما یو درې سلور کال ملازمت می کړ. خدا دې چې دغه وخت کې ز بالکل ظلمي وم داسې کنه، خیال می یعنی ادبي خیالات می لرل، بل دې جبي سر زما ډیر مینه وا چې زبو بیا داسې مرګور سره کېدم چې هغه به بالکل یعنی پښتو ادبي ادب د ترکه د پاره به کارونه کول، او دا به په حکومت باندې دغه زور اچولو چې پښتو ژبه چې کوم دا په سکولونو کې لازمی کوي، بل دا سرکاري وګرځوي حکومتي ژبه کوي. زما خلاف دغه خط لیکلو پی ایف دفتر ته کنه چې دا سړی باندې اعتبار وکوي. بیا یو ورځ لاړم منوال ته زموږ سپارډنټ د سیویل ان کلرک هم کنه، نو هغه بیا زره وختم دفتر ته، ما ته تسک کې مال سکو ما زه خود ته تاسو سره کار کوم، وی خندل وینا نور اکټیویټی ساسي دا وي مونږ ته خط لیکل شویل چې په دې بار مکه ما ویل خبردار چې زه خو شاعر ما شاعری کوم، چې سمړ کې راځي غویم که څوک په خوشحالي کې خپه کیږي، وی زلاړ غرق شویل زه خپل کار کاوه. بس هغه کې بیا دا چلو شو چې ځلې سیډي ما په دفتر تراغ او زیونی ولم زی اکه تانی ته بوتلم الته زه ډیر دغه کم دا صورت وي، ما سره سختی وکاو دغه کول دا صورت وي تنګولم به کنه چې تاسو سره دغه دی تعلق دی او تاسو څوک لغړی دا شته. ما ورته دغه خبرو کومه جبه زمام جبا د مال ته پختون دي استاد استام جبا د کنه د جبي د پار کار کوم کدا ګونه ز ګونګار کدا دې د پار ز حق غواړم د دې چې لکه د نور جبا صح کی ک ازا غواړم نو کدا ګونه دا ګونګار بس دا ګنا کوم نور سره هغه کی بیا ډیره کیسه شو ډیره کیسه وګده شو زم ما رور د بهر نه زم ما د ازاده د پار پی خبر های کورټ کی الت درخواست ورک
مشال صاحب دا کوم خبره ده یعنی تاسو بندي شو د
دال چن 52 خبره ده یو زر نه سو 250 یو زر نه سو 35 دغه د وخت کې زه دوی شکاله نومه نو زه د جیل د بهر نه زم ما رور شکم د مشر رور هغه ریټو کو چریټو کو د صوبې های کورټ ز پری خو ما خو چې پری خو ما نو هغه کی چون کی د چیف سیکرټری بدنامي او شو دغه شو نو چیف سیکرټری زم ما درې های نه مخ کې هغه ته پته و چې راه کوي بس خو پښتنه نو هغه د مخ کې د پولیس ته خط لیکلی وو چې کدی ری هاش دا بیاونی شي هغه ز په های کورټ کې های کورټ ته بری کم چې زی بری کم بے ګنا ثابت شوم دغه شو ما نو ماته سی ای ډی انسپکټر راغ چې ستا وارنټ دی مونږ سره بیا لاړ شه الته زما وکیل ولاړ او ارباب سکندر خان خو دې وبخي هغه ته ما ویلی هغه ویلی چې دې عدالت نه کوز نشي اوم دلته کې رور ته وای چې کټ دل رور اوم دلته سملو اوم دلته دغه کې دلته دی نیوی نشي ولاندې بدونی شي بس مزه خو تل لاړ شه فل بنچ فیصله ولا کړ دې چې په الته لاړ شو هغه ته وای دا خبرو کې چې ما خو بیا نشي از لاړم چې زلاړم دوړه جن ناسو سلام یو اچول مال شه به کومه بیان چې راغلی دې دلته نو هغه چې شو هغه ویلی بس زمو خدا کار وچی مونږه پریخو دا ریدا کار دې نو مونږ دې کې سویلی شو ویل نو هغه دا چلو شو چې زه بیا دغه شوم عدالت کې بل مال ز نظام دې به دلته ما نو هغه چې دا پتو لګی دا سټ ټلیفونو مې فون نه خپل جرنل مرنل ته هغه ته نو مال ته عدالت کې وشي چې زی عدالت کې ونی و بیا التار ته ات کړای وا چول دوباره جیل ته چې دوباره بوتله منو التا ججان ته پتو لګی نو ججان پدې خپشو هغه چې دا توهین عدالت دی کو عدالت کې څنګه دی نو خیر هغه بیا هغه شو زی بوتله جیل ته بوتله چې جیل ته بوتله چې هغه ته دا پته و چې را دې اوس دغه کې راشه جرګای کې جرګای کما هغه جرګای جرګه چې کما په هغه کې درې سرکاري افسران نو دی او کال کې دوه پیزر روپے جرم کوم مونږ بیا الټریټو کو چریټو کو بیا زپری خو چې بیا زپری خو بیا دی اگر دغه کو د صورت په هغه فیصله سپریم کورټ ته یوړ سپریم کورټ هم زبری کوم اغیم زبری کوم نو بیا دا غین راغم بیا د شي د ما مرګرو ټول ور ماتي ول لکه سیاست کې د مشرانو مشرانو راته ویل او سیاست ته نه تخلي ادب د پاره پیدا کړی دی خو خصوصا نصر صاحب چې زمو استاد مو زما د کلی وو او یو ډله د جرګم جوړ کړی و د پښتو ادب خدمت د پاره نو بیا زغه باغ ماته دا چې راځب دا پرې د سیاست مې سم ما زغه سیاست نه کوم زغه د پښتو ژبې په خدمت او په دی په وجبان ول ول راځه چې بل رنګ خدمت نو دا کلمین نسخې به مونږ را دغه کولی
تاسو دغه وخت سیاسی ګوند سره تړونو
نه زبا خدای خدمتگار سره بلکې هغه ما صرف د ځان بشکول د پاره ځال ته غی سر شامل شوم ځکه چې یو ډله کې شنو خامخا ډله در باندې سټینډ اخلي کنه او دا شي چې आवाज یې نو څوک دې تپوس نه کوي بیا نو بیا زی خرابولم
څومره وخت پورې د خدای خدمتگار سره ستاسو تړلې وي
یار دې کې خو زر ډیر وخت 63 پورې ما دا شي کنه 63 پورو دې 63 کې زبلا ځل গ্রেফতার شوم او زما خیال په پاکستان کې بداسې جیل نی چې ما پکې وخت نه تیر کړی یو پولیس افسر چې هغه زبې چې نیوم نه د کوټه لښکې به مې کوله نو کوټه لښکې ته هغه راغلی او نو زمانه کتابونه ورو نو ټوله د بی کتابونه ایراله نه راکول هغه دو درې ځله لاړ مغله نو هغه سره به ملمانو یو ورځ بس زم په ځان پوه نه شوم ویل ملمانه دی ور سره مال خا ویلا دو درې ورځې مې ځای شو راغم چک میچت ما سیب تاسو زما کتابونه به شکان او مال ته کار کې کته ملمانه تلار مدام راځي زه خو دوه ورځې لاړم راغم ا کتابونه راکا د بی کتابونه هغه کیسې دي چې تاسو باندې سر او چک مې دغه کور باندې مې کراغم بس بیا غي نه پد کمیونیست ولا دغه کې دغه کې زه ته نه کوم زه ونی نو که هر څوک به چې تک به بوجان ته هم به ورسره زنیو که به کمیونیست لا هم به ورسره زنیو که به نېشنلیست نیول نه دغه کې به نه ولم دغه کول
څومره کې دوبن مو
یاره ما تقریبا ډیر زر زګر گرفتار شوم خو پرستی ځل چې کوم دې ما درې کال کې تیر کړل او تقریبا د شپږو کال به ما ټول چر جمع کې داسې تیر کله چرته دو کال چرته یو کال چرته شپږ میاشتې داسې چپورې
شیر مو کوم وخت کې شروع کړ
شیر خدای دې داسې بالکل طالب علم په زمانه کې ما طالب علم په زمانه کې به ما دا شیرونه میرونه ما ګډ جوړول داسې یا خلکو ما ته ویل لکه ته خو شاعر ما شاعري کار سی خو به داسې ما شوق دی داسې هغه نه بس بیا ورو هغه دې مشاعرو کې به شاملې ده ما یو بل سره کانفرنسونو کې به ادبي کانفرنسونو کې به دغه کې د سیمینارونو کې به شامل یم.
دا د خپل دغه شعرونو سه یو شعر د تیاد دی.
شعرونه خو ماته یادېږي نه داسې کنه، او داسې څنګه دي چې سبا خایست او رنگینی و د بهار د ګلو، سبا خایست او رنگینی و د بهار د ګلو، ک په چمن زما د وینو سره رنگونه نوې، او تور تیرو کې به ترتا در رسیدم څنګه کې مې پسترګو کې دوه کچراغونه نوې. داسې دغه مغه دي خو داسې ماته باقاعده یاد نه دی، یادېږي نه ماته خپلم نه یادېږي کې چرتم د کاغذ نوې.
امیر صاحب دا ویل کیږي، بلکې دا ګڼل کیږي چې شاعر یا شعر چې څوک یې نو هغه خامخا مینه کوي، نو هغه خپل ځوانۍ کې مو مینه کړې و چا سره؟
یاره خبره ده، دا خو ګوره نیچر دی، بل چې ځوانیم وی کنه نو خامخا د دې مینې داسې مثال دی لکه فرض کا اوس چې د زړه نه د اواز شوزی کنه، ته داسې یو ټک ورکه ستې، یو ټټنګی ته ټک ورکه، ته تاغه ته ټک ولګي ولګي هغه نو هغه نه اواز شوزی، نو زړه چې د زړه سره ورته دی کنه نو خامخا اواز کوي. هغه مو خل چې کوم دی بیا د شعر په دغه کې را استعمالوي. تاسو
د زړه
چا سره لګیدل؟ یاره د چا زړه سره لګیدل او ستاسو زړه نه دی لګیدل چا سره؟
نه ستاسو خبره
نه، زما خبره مکه، او خو خبره ده چې دا خبرې خو څوک نه کوي په دغه باندې کنه،
ځکه پړوم بي در ستاسو زړه کړه لګېدل
یې دغه
تاسو عمر بسار
نه داسې عمر بو زما شپاړ شول اسکال عمر
بیا تاسو همیشه واده بیا خپل خو مو کو کله مو کو
ولا واده یو خبردار چې زه د پښتو دومره په دې مینه کې غرق تلو ما چې ما دا فیصله کړې و چې به واده نه کوم، او زه به دا ټول عمر چې کوم دی ته وقف کوم، دې لپاره به کار کوم. خو هغه مور مې وا هغه بر اتار وخت ویل، هر وخت به راتوي زما درې بچی شوی دی کنه، درې واړه زامن می، یو چکم په ځوانه کې بیا چا قتل کو، او یو چکم دی هغه دلته د دارګانو کاروبار کې، او یو چې دی انګلند کې سره د خزې.
همیش شب تاسو ادبی جون ته ورا شو، اړمې تصنیف مو سو تاسو د پښتنو لیکوالو خبرو
یاره خبردار چې تصنیف مو خبره کې کنه. زما به ز پلسم جمعات کوم چې ما یو د شیرو کتاب لیکلو، او دا غې نامه و نغمزار، دا زما به تصنیف شیری، او بیا چې کوم موکو نو بیا هغه دغه زما سندرې دا د شیری مجموعه زما، او اخیری چې کوم د تروسه پوری نو هغه د خاپونه او خالونه، دا زما درې شیری مجموعه دي. چارګول په نوم باندې زما د افسانو مجموعه چاپ شوې ده، او دینه علاوه تالیفات چې کوم دي نو هغه کې د دې اوسنو د دې دور د شاعرانو تذکره چې کوم ده دوه جلده ده، دا هغه نمونه دي پښتانه لیکوال اول ټو، پښتانه لیکوال دویم ټو، او درېم باندې کار کوم، او دا رنگ دو تذکری دي د پخوانو کلاسیکی شاعرانو دي چې هغه د ورکه خزانه اول ټو، ورکه خزانه دویم ټو. تالیفاتو نه علاوه بیا تحقیقات دي، نو تحقیقاتو کې دا ټول نه کلاسیکی دیوانونه چې کوم نیما چاپ کړي، او بیا په دې دیوانونو کې هغه دیوانونه چې هغه کې زموږ د پښتو ادب په تاریخ کې اډو هغه چاپی جندل نه نه دا غي ذکر، نو هغه کې داسې شاعران ما د کړی دي لکه خوشحال بابا باندې دونه کار شوی دی، لیکن د دې کم کتاب چې په سلويخ کلنه کې دلی کلی دی د پنجګنج نامی حق، پنجګنج یو کتاب دی چې هغه دا واړو واړو کتابونه د فارسی د شاعرانو، یو نامی حق نومیږي چې خوشحال بابا هغه دا غي فارسی شعرو ترجمه په پښتو شعرو ترجمه کړل، لیکن بیا ما ته مکمل پلاس نه راغلی، تقریبا یو 500 یو کم 500 شعرو نه پلاس راغلی دی هغه ما چاپ کړل. یعنی دا داسې کتاب دی په خوشحال بابا باندې پیش دیګانی شو ارسی شو، لیکن دغه ما دغه کړی چې د دې انکشاف چې کوم دی دا یې نظام په وجه باندې شوی دی. او د دې نه علاوه دیوان حسین، د دیوان حسین د پکلی ازاری یو شعر تیر شوی چې د اورنګزیب بچا په زمانه کې، د دې شاعر خو بیا د زموږ ټول کلاسیکی شاعری چې تراوالی پاغې د عربی او د فارسی اثر دی، لیکن دا حسین داسې شاعر دی چې په دې باندې د بلې ژبې اثر نشته، بالکل خپل شعرونه یې د خپل پښتو کې د دا شعرونه ویلي دي دغه کړي دي، هغه ما چاپ کړی د هغه ذکر نشته په پښتو ادب کې. دغه رنګ دغه چې دیوان سعید خټک دام په لومړي ځل ما د دې انکشاف کړی دی، او داسې نورم ډیر دی بلکې داسې شوی دی چې فرق د خوشحال بابا کم کتابونو باندې ما دوباره کار کړی او ما دغه کړی پاره کې مې اضافه هم کړې لکه فرض کا خوشحال بابا سوات نامه وا په لومړي ځل باندې کامل سه په تاریخ مرسه کې چاپ کا وا مو تاریخ مرسه کې او بیا د سید رسول رسا صاحب چې کوم دی هغه پار مغان خوشحال کې بالکل مغان نقل کا دغه رم بیا حبیبي سه په کتابي شکل کې چاپ کا او بل هغه مهاغه وا خو یو قلمینو سماته په لاس راغله د پښتو اکیډمۍ په کتابخانه کې چې ما دغه سره دغه مقابله وکوبه کته تقریبا هغه کې اتیاو نه زیات شعرونو اضافه پکې موکا د اضافه هم د رحمان بابا دیوان چې کوم دی دغه کلیات دلته په خبر کې چاپ شوې دی او په افغانستان کې چاپ شوې دوه کلیاتو کې چې هغه ما مقابله وکاو یو قلمینو سره هغه سره مې ټول مقابله کې نو هغه کې د دوه شعرونو اضافه شو چې هغه تر اوسه پورې په د رحمان بابا په چاپ یو دیوان کې نشته انو په دې کلیات کې نشته او ځینې داسې شعرونه دي چې د هغه په هغه چاپ غزلو کې تر اوسه نه دی راغلي نو دا د ځینې د ما ان اضافه کارونه او دا ډېر د مغدی نو ماته ستې نو ماته تقریبا 12 ديارلس د کلاسیکي شاعرانو دیوانونه چې کوم دي امر تب کړی دي په هغه باندې مقدمه لیکلې دي او هغه مقدمه کې دي یعنی داخلي کوم داغه د جون حل بو یا کوم هغه وخت بو په هغه باندې ما خپله تفسیری کړی بیا داغه په شعرونو باندې یعنی ما خپل څومره چې زمانہ کې دوه زپو دمه دا هغه هدف باندې ما په باندې تفسیری کړی دي
مې سب تاسو پښتانه لیکوال چې دی یا روکه خزانه دا کې داسې شاعران یا داسې لیکوال تاسو خیال شي چې هغه تاسو په ډیر کار کړی او هغه تاسو ته متاثر شوی
اصل کې هغه وخت چې ما په بیزلې کم کار کړی په دې دیوانونو باندې کنه نو یو خدای چې ما تجربه نه و دومره کنه بل دومره علم نم زیات واقف نو ما نو هغه ما اوس دوباره صرف د هغه کتابونو باندې اړوم به مقدمه چې کوم لیکلي هغه د ساهو ادب په نوم باندې یو کتاب ما چاپ کړی دی چې د هغه د شعرونو انتخاب پکې شوی دی او بیا د مقدمو باندې ما نظر ثانی کړی دی یعنې کې ما ډیر اضافه کړی دی ځکه چې هغه اړوم به تحقیق داسې وشي چې دا سرته نه رسی ځکه چې یو شعر د را پیدا شو تا د هغه حواله او د هغه په حواله باندې تا په هغه کې خپل خیال سرګن کو سموده پس یو بل شعر بل ذکر یو بل شاعری ذکر کوي یو بل صداغه متعلق داسې کتابونو کې انکشافات را پیدا شي نو هغه بیا ته بیا چې دوباره کې روان پکې شامل دي دغه رنگ زازانو دغه یې تحقیق نه پوره کیږي تحقیق چې ارسو رو کې دومره ډیر د چتاو کو یو بنیاد دی کې خو باقي بیا خلک راضی غیری په باندې تعمیر کوي کنه
کلندر صاحب پټه خزانه جواب تاسو ورکړی دی هغه تحقیق کو تاسو تحقیق کو څه داسې
یاره خبردار چې کلندر صاحب ورسې چکړی دی په خپل خیال یې خکړی دی خبر ورته وي خو خبردار چې ما چا غوکتو کنه او بیا با کلمینوس خو دا لکه ما کلمینوس خې ډیر زماده نظر تل نو ما ته پکې داسې شي زونه مخې تراغه چا غلطو کلندر صاحب غلط لیکلی وي نو ما دا غي حواله ورکړه او ډیر دغه دی اوس ګوره کنه لکه د شهاب الدین غوري په دې وخت کې یو شاعر چې هغه داغه دغه لیکلي قصیده لیکلي دا په هغه قصیده کې هغه د اټک ذکر کړی دی نو کلندر صاحب دا نقطه چته کا چې د شهاب الدین غوري په وخت کې دا اټک نو چونکی دا اټک د وزل استعمال شوی دی نو دا چاروستو سړي لیکلي دا هغه باندې ما تحقیق شروع نو ما د لاړم د پېښور یونیورسيټي جغرافي ډپارټمنټ ته نو هغه تل کې یو داسې یو کتاب دې چاغې کې د هندستان باندې چې کوم بادشاهانو بادشاهي کړې ده هغه وخت کې د هغه په ملک کم زین شامل او کله تر کله پورې د دغه کړې حکومت کړې آ چې باغ د نقشو کتاب ټولو کته تاسو یقین وکړئ چې شهاب الدین غوري وخت راغله ما ځکه خبره خو د شهاب الدین غوري دغه کده نو د شهاب الدین غوري نه مخ کې چې کوم بادشاه تیر شوی نو هغه په نقشه کې لیکل اټکا یا غي نه مخ چې کوم تیر شویو اغم لیکلو اټک نو لیکل خو چې شهاب الدین د زمانی هغه نقشه موقع ته پاه کې بالکل اټک لیکل ما دا پوینټ چروا وستو کنه نو هغه ټول خلکو به ومنل بلکې ما ته ډیرو خلکو چې ما په کار کول نو ما ته ویل یره ول دا ټول دغه چې کوم دی دغه پټه خزانه په میزان دا دغه رد کې دی شي دا شي دغه شته امکانات لیکن دې سر وسه کېده مال ته ګوره خدای کارونه ته ګوره ته صبر وکړه چې مکمل کړه ته به نو ما ټول پارسنګ کې
نقشی ورکړي او نقشې مې ورته خېلی درکړي چې دا په هغه وخت کې
همیشه دغه د سیړنې کار د پاره خو ډېر زیات کتاب کتر ډېر زیات کړو څومره کتاب لوستنه به مو کوله څومره کار به
یاره خبردار اشاره تم کنه ما خو تاته کنه عشق چی کنه مینا هر څه سره کنه هغه هغه د پاره ته هر قرباني کولې شي دی حقیقت د زمان مینې را ډېر پښتو سره زما ډېر زیاته مینا وه او ځواني مو هغه وخت کې دا تقریبا زه دا تلو سو کالم د عمر کوم بیا چې ما دا نسخو باندې کال شروع کړی دی کنه نو هغه چې چانه به نسخه راوړه کنه نو زه به ورته د ماښام یا روټۍ به مې وخوړله او بیا به ورته کېناستم تاسو په خدای کې نو کوي چې سهار بانګ به وویل او زه به نه پوهېدم د هغې کاپي کولو باندې کنه او بیا په هغې باندې کار کول او دا چې ډایرکټر صاحب خدای بس هغه ته چاویل چې تاسو دلته په اکیډمۍ کې ناسي تاسو هم دا کار کوي او همیشه هم کوي تاسو سره دونه سټاف دی دونه تاسو خرچ کوي لګس کوي هغه سره سټاف شته نه هیڅ نشته دی او لګیا دی تاسو نه میاشت کې یو دیوان
روښانه دغه خبره مې کوله همیش صاحب چې تاسو لکه خامخا د دې پلټونکي بدلې مصرف په مکوله خرچه دا به تاسو څنګه مطلب
دا ګوره زه تاسو یو خبره زه تاسو ګوره دې کې مونږ ته ډېر زیات مشکلات دا چې زه او نصر صاحب دواړو مونږ ته به چې پته ولګېده چې یاره په فلاني ځای کې قلمي نسخه ده نو هغه هم واچ لاندې و د سیډیو زم واچ د لاندې وم ځکه پرې خوم خو یې نه کنه په کلار نو چې زه واچ د لاندې دومه نو هغه به ما ته دا ویلې نو زه خو دونه نه پوهېدم ملک وم هغه پوهېدو نو مونږ به چې فرض کړه چار صدی ته چاله تلو نو مونږ به د اډې نه نه تلو مونږ به لاړو شیباغ سره به ودرېدو نو چې د چار صدی بس به راغلته او پکې سواره شو ولې ځکه چې په اډه کې به سیډي ناستو نو مونږ خو هغه سیډي والا پېژندو چې مونږ به سواره شو هلته کې د چار صدی اډه کې سیډي ته به ټلیفون وکړو چې فلانې او فلانې درغو نو بیا هغې به مونږ پسې واچ کولو چې مونږ به چېرته تلو بیا به هغې رپورټ کړلو کول به فلاني سره ولیدو فلاني سره ولیدو فلاني سره ولیدو نو مونږ د هغې شي د ایوایډ کولو دپاره مونږ به یو میل مخکې دغه نه ودرېدو د اډې نه نو هغلته کې به بیا چې بس به راغو نو هلته خو به سیډي نه والا کنه هغه ته به بلاسونی وو هلته به پکې سوارو شو لا به خپل کار به مو کړو دې ته به پته به نه لګېده نو مونږ به ترې نه راغو ځکه هغه ځای کې هغه شاید به بیا هغه خلکو ته ډېر تکلیف رسېده بلې یو ډېر ضروري خبر تاسو اوس ما د حسین شاعر ذکر تاسو وکړو دا حسین شاعر چې کوم دی دا یو جج و هغه جج ته یو سایل راغو او هغه ویل چې دا زما د نیکه د قلمي دیوان یې راوړو دا زما د نیکه د دیوان دی او د ده کوم دغه چې زه وارث یم نو دا ځمکه چې کومه دي فلاني قبضه کړې ده دا زما رسي او ثبوت یې دا دیوان دی د هغه جج صاحب یو زه و داسې ښه نوم یو هغه ناست و اغه دا کیسه اوریدو نو اغه اغه دغه نه دیوان واخیشتو دا شغه چل چروړیو کنه مخکې خو مانه هېدی د ملک مې دی پکلای اوسېګم سات یعنی ملک به پکلای دی نو اغه ویل یخانه دا خو د پکلای شاعر دی کنه دا خو استانی کنه دی هغه ته چې کبیا دی بونیر لک یاد دی یاد بلزی بیا خیر زه خبر نیم چې فیصله جسب څنګه وک لیکن اغه سرینا مدینا یا مدالینا اغه نه دیوان اغه په بیا واخیشتو دا جس ام د دې شوکیو ډیر نو هغه 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 مونږ ته پته ولګیدا دا رنګ بیا مونږ لاړو دغه نه ما دیوان راوړو هغه م کاپی کو هغه دغه کو دا رنګ
همیش سب د ماز ذریعہ مو مسوا تاسو خو د زیات وخت په کتاب لستلو کو په دغه سیړنو کې کولو
یاره ملازمت نه ملازمت خو لاړو ختم شو ماز ذریعہ دا و چې زمونږ سلک ډیر زیو کې داسې کوټر موټر وی او دا کرایې مې رہے براتله او بل دا بیا چې دا دیوانونو د مونږ کوشش مژو کنه بیا کتابونه به خلکو اخیشته زیات به اخیشته او نو هغه سره به زنګ زر روانه او داس او زه ما غره روانه ما هغه زما مرګره استاد نصر صاحب د خدای په خیا هغه وفات شو ا تقریبا په 25 پیتم کې هغه غریب چا و جلیو کنه او هغه نه پاسه زوس یوازې لګیم او د کار
دا کتاب لستلو د سیړنې د کار اوسم کوي سومره وخت ورکوي
یاره دا داس چلی کنه چې اوس خو ډیر نوزګار ایم اوس خو داس سره یو د خلکو د انټرویو غانی دي کله د کابل له ټلیفون راشي کله د بی بی سی نه ټلیفون راشي کله د استاسو د مشال ریډونه راشي
امه سب د شعر او ادب نه نور څه مشغول کیا ده س ټنګ ټکور سره مینشته
ولا د با میوزیک سره ډیره مینه او خو میوزیک زما ډیر زیات خوخي به انتها می خوخي او زه دا کله کله خدای پاک چې یو خواز درا کړی دا دونه شهرت دي چې پدې کرا کې پاغه دې برا کړی راته
سوق مخ خوخي د چا موسیقي د زوړ وخت موسیقي مخ خوخي
یاره زما زړه خوخه ده
زما زړه مو سکی خوخه دا نه ما دا خاص گډی دل دی پوش الته به منډه کی دلته برا منډه کی دلته به منډه کی سبا پخوانه ولا
خوخه زړه مو سکارانو کی سندرغاړو کی مو سوخه
ولا یو سب زلی جان استاد هغه بم خ خ اواز خدای ور کړو بل صوبت د مرغوزو کنه هغه ډیر خ اواز کنه او بیا د دې وسنو کی خدما د خیال محمد ډیر خوخ درشته خبره کی کشور سلطان میم ډیر زیاته خوخه ده
امي سه تاسو خبرو کا چې تاسو د مازر یا کتاب او تاسو کتابونه لیکل ک نن سبا مونږ ګورو د کتاب د اغستو هغه کم د غچو کم شوی دی کتاب خلک اوس ډیر ناخلی سوای په دې خلاص
یار یو خبر تا کوم چې هغه مونږ به کتابونه دیوانونه چاپ کول کنه دا ته زه خبره کوم او دا خبره بل څوک نه کی زی کوم زی زکه کوم چې هغه وخت کې د دې افغانستان او د پاکستان په واسه کې سیاسي د اختلاف خو د بخوانو خو هغه وخت ډیر زیاتو نو هغه به دې ته پیغور کولو چې مونږ سره پښتو ټولنه ده مونږ پښتو کتابونه چاپ کوو الته دې پښتانه لیکوال چې کوم دي شاعران چې په جیلونو کې چې دا ډیر زبردست پروپاګاندا باندې کوله نو هغه کې به دا چلو شو چې سردار رشید دی خو به خیدلته آی جی پی او کنه بیا وروسته وزیر اعلی پاتې شو هغه دا هغه میا جعفر شاه هغه دې پښتو اکیډمۍ د پاره ډیر زیات سټرګل کړو ډیر زیات کوشش کړو نو دا هغه په کوشش باندې زبا خیر یو زر نه سو پیزه پنسوس کې دا اکیډمۍ چې کومه ده دا جوړه شوله او دا غرنګ دا غیا خوله ټپکه خو دلته چې کومو کنه دلته کونسل چې کومو کنه هغه بدا کول چې د پښتو کم کتاب بچاپ شو هر کتاب بچی چاپ شو هر رساله بچی چاپ شو 500 نه کم نه خښ نو دا رنګ کتابونه به مخښته نو هغه خو پیزه چې کتابونه چې تا نوالي خو هغه بل کتاب لم ګونجې شروع ته تا دا پارم ډیر فائدو رسه نو هغه شی زمونږه مالی حالت لخه کړو هغه بدا خښته هغه دا په پښتو باندې ډیر لوی احسان
امیش خلیل د پښتو ادب کې د ډېرن کې تحقیق کې ډېر لوی نوم دی چا په کار کړی دی لکه
په ما باندې په د بلوچستان یونیورسيټي نه پی ایچ ډی تیسیس لیکلی شي هغه تقریبا تیار کړی دی او ان شاء الله چې هغه په ما باندې پی ایچ ډی وکړي کنه
ما اوریدل دي چې دلته بعد د پښتو اکیډمۍ کې چې کوم د کونکو یا په پښتو ډیپارټمنټ کې یا د یونیورسيټي په انتون کې غیبا اکثر ستاسو
مارچا سر امداد کړی دی څوک چې راغلی دی ان ګوره زه خو پی ایچ ډی نیم کنه ما خو تاسو ویل زما خو تعلیم دومره نه دی کنه دی خو ورسه په دی ورکې په ډیګری ورکې ان زه معمولی بی ایم اس صرف کنه عام ما پرایویټ تور کړی دی او یو دار چې انر ان پښتو دا ډیګری مسلرم انر ان پښتو ما له څوک چې راغلی دی کنه ما دا سره مهنت کړی نو ما تاسو دا خبره کوله چې دلته زموږ ډیر پی ایچ ډی ګان دي او اغه ته څوک دا دغه نه کوي لیکن زه پی ایچ ډی نه چې زه ایم ایم نیم اغه ایم ای چې کوم وخت پښتو کې کېدن ما ته چایل زر ایم ای کمال زما کتابونه په کورس کې راغلی زه په خپل کو کتابونه کې امتحان ورکوم دا ما نه پاره شرم خبر نه چم شو نو ایم ای ما په دی وجو نو کو او پی ایچ ډی خو سوال نه پیدا کیږي نو اغه دا چې دا دغه چې کوم دی دا سورت ایریل سټڈی سنټر دی نه یو جینې په سمندر خان باندې دغه کړي پی ایچ ډی کړي او اغه د پاره باقاعده دا غزي ډایریکټر ما ته خطر ولې کولو چې ته د دې کو سپروایزر لکه کنه ځکه ډیگری خو نه ما سره نو کو سپروایزر نو هغه ما غ سره کار وکړو هغه خدای شته هغه سره سپروایزر چې کوم هغه ټولو ناغه غریبي ګيله کوله او ما سره ډیر زیات خواري وکړه دغه مې کوله کتابونه به هغه خپل را پیدا کول ما ته به را کول ما به ورته پکې بیا پاغي باندې د لیکل نو زه هغه د پی ایچ ډی استاد مې یو کسم کنه یو دغه دا سورته وی دی انګلیش پروفیسور او رجستر هم پاتې شو په پیښور یونیورسيټي هغه په سواد نامه دغه هغه په انګریزي کې ترانسلیټ کوله نو هغه د ایم فیل ډیگری و نو هغه کوم زه د سپروایزر ما نو ایم فیل سپروایزر می کړ د پی ایچ ډی ور سپروایزر می کړ درته
خدای ډیگری نه سر نشته
نه ډیگری لري نشته
همې سب تاسو د پښتو جرنالیزم کې صحافت کې هم کار کړی دی
دا هغه وخت کې څوک چې مونږه دا کوم خبرې مې وکړ کنه دا بیسیک دا بنیادی کار شروع کړو د دین مخ کې زما یو رساله افتروزا چې هغه نوم دوران دا دوران ما چلولو تقریبا لس یورس غنی چاپ شوی وی هغه نه پس بیا ما یو روزنامه باګرام په نوم باندې وست او هغه صرف دا چې د افغانستان کې د روس چرغلو او دلته کې کوم مهاجر راغلو یعنی دا غی د سپورټ د پاره یا غی سره د همدردی د پاره یا د هغې کاست د رښتیا ویلو د پاره یو اخبار ما د کړو چې هغه په پښتو کې او باګرام نوم یې نو هغه ما چلولو خو چې څو وخت د روس شکست خوړو لاړو بس ما بند کو بیا به ضرورت نشته
په اخر کې څه پیغام ورکوي د مشال اوریدونکو
مشال را
رانا خوری کنه تیری لرکی ده تیرو دشمنی نوزم ده ظلم دشمنی ما او حق ده پارا با ننرشتو کیگه ما در سوچ زما حق وی قانونان اخلاقان اغی ده پارا با جنگیگه ما اغی ده پارا با راناگان خورو ما او که جیلی او که عرصی وی اغا برداشت خون ده کن ما کمس کم سوخ بده وی کنه ما ده پختو شاید نیشتا دیک بختو ده پختو شاید نیشتا ما مرکی چه ده پختو شاید چه مرمی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.